سرمه شه په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بنیرېما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړینه راپورونو تبصری لرو او زمونږه دوه ونیزې خبرونه تاندې هلې او جمهوریت به هم اوري خو راځي چړومبې د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشه او لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې له چارواکو سره ملاقاتونو ته دوام ورکوي. جسټس آصف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه واخیسته او د امریکا د استازو جرګې له یوې روسي کمپنۍ د بندیزونو لرې کولو پریکړه لیک منظور کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ اماډیکو دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر پرون په پینډی کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او ورسره د سولې په بهیر او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. بیان د جنرال باجوا له خولې ویلي چې پاکستان به د افغانستان تلپاتې سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. دا د افغانستان د سولې بهیر پیلولو په موخه د زلمی خلیلزاد د سیمې څلورم سفر دی چې دا ځل نوموړی تر هند، چین او افغانستان وروسته اوس په پاکستان کې دی. جسټس آصف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه واخیسته. نن په ایواني صدر اسلام آباد کې ولسمشر عارف الوی له نوموړي څوګند واخیست. نوموړی به د روان کال د دسمبر تر یوویشتمې د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي وي. د څوګند اخیستنې په دستوره کې وزیر اعظم عمران خان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي څوکیو زیاتولو او د هغو سیمو د بیا سرشمیرنې په اړه درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره په پارلمان کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال پریدي بیګا مشال رډیو ته وکړه. دی وایي په قومي اسمبلی کې قبایلي استازو پرون ماښام له وزیر اعظم سره د لیدو په وخت غوښتنه وکړه چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو شمیر څلورشتو ته لوړ کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دویمه ویل د پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته 1400 ورکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ډیر اسماعیل خان کې د دوه صنعتي زونونو او کرنیزو څېړنو مرکز پرانیستو اعلان کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن لیکلي چې محمود خان پرون په پیښور کې په یو غونډه کې چارواکو ته امر وکړ چې د ګومل زام ډیم اړوند د اوبخور مسلې دې هم هوارې کړي. دولتي راډیو وایي وزیر اعلی ژمنه وکړه چې په ډیر اسماعیل خان کې د څښلو پاکو اوبو ستونزو حلولو لپاره هم جامع پلان جوړوي. پرون په بلجیم کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړو او ملاتړو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین په مناسبت لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلجیم د کمیټې مشر سید عبدجان تیر ماښام مشال رډیو ته وویل د برسلز په لاریون کې د پاکستان له حکومته د مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
مونږ پښتنو بیا یو عهد وکړو د اروپا پښتنو چې مونږ خپل وطن نه هیروو. دا زموږ دردونه او غمونه دي. مونږ د خپل خلکو سره ولاړ یو. مونږ هلته کې چې کوم غورځنګ راوچت شوی دی مونږ د غورځنګ سره ولاړ یو. مونږ د هغوی مطالبو سره ولاړ یو. دا مطالبې عیني مطالبې دي زمونږ او په کار دا ده چې زمونږ مطالبې ومني.
نقیب مسعود تیر کال په جنوري کې په کراچۍ کې وجل شوی و چې د وجنې تور یې په پولیس افسر روانور پورې شوی او مقدمه یې روانه ده. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د جنوري په 14 مقامي اسمبلی ته په وینا کې ویل که روانور مجرم وي نو باید سزا شي. نوموړی دا هم ویل چې د تحریک انصاف حکومت به په هیواد کې د خلکو ورکولو او ماورای عدالت وجنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وایي د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنۍ موده پوره نکړي. نوموړی پرون د سند په بدین ښار کې ولسی غونډې ته په وینا کې پر وفاقي حکومت نیوکې وکړې. وی ویل چې په هیواد کې ګراني ورځ تر بلې زیاتېږي.
دی وایي د تحریک انصاف حکومت لولس سره هیڅ تعلق نه لري. دوی لولس نه دي راغلي او نه هم ولس ته د ورتګ او د هغوی د غوښتنو اورېدو اراده لري. زه نن درته وایم او ټول پاکستان دې واوري چې وزیر اعظم عمران خان به د واک 15 کاله پوره نه کړای شي.
د پاکستان حکومت د زرداری د تازه څرګندونو په خبرګون کې څه ندی ویلي، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیرو حکومتونو ورته په میراث کې پاتې دي او د هیواد اقتصادي حالت سمولو هڅې کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د شمالي ولایت سریپول چارواکو تور پورې کړی دی چې وسلوالو طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ شاوخوا څلوېښت کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د والي ویان ذبیح الله امانی بیګا مشال رادیو ته وویل دا کورنۍ اوسمهال د تن له جامو پرته نور هیڅ نه لري. دی وایي طالبانو ځکه دا خلک کورونو پرېښودو ته اړ کړل چې د کورنیو غړي یې حکومتي کارکوونکي ول. دوی زیاته وی حکومت بې ځایه شوې کورنۍ د ولایت مرکز ته کډه کړي او ورته د مرستو رسولو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو د امانی د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازو جرګې په یو پریکړلیک منظور کړی دی چې مخه یې له روسي کاروباري اولیګ دیری پاسکا سره په تړلو شرکتونو د بندیزونو لرې کولو مخه نیول دي. د استازو جرګې پرون اقدام یوازې علامتي دی او تر دې یوه ورځ مخکې په سینټ کې ورته اقدام ناکامه شوی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي په هغو شرکتونو بندیز نن لرې کړي چې د ډیموکراټانو اکثریت لرونکي جرګې 322 غړو پرون د قرارداد په حق او 350 په مخالفت کې رای وکارولې. تیره میاشت د امریکا د مالي چارو وزارت ویلي وو چې د دری پاسکا په مهمو کاروبارونو بندیزونه ختموي. امریکا دا بندیزونه تیر کال په اپریل کې لګولي وو چې له کبله یې د فلزاتو نړیوال بازار تاواني شو او په امریکا او اروپا کې کاروبارونه اغیزمن شول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.01 روپیه خرڅې کیږي او په 1.01 روپیه 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپیه 80 پیسې او په 1.08 روپیه. یو یورو په 1.05 روپیه 50 پیسې او په 1.05 روپیه 70 پیسې. یو ریال په 16 روپیه 90 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپیه 80 پیسې او په 10 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 2.02 پیسې او په 1.04 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 زیات نه زیات 22، بنو کې 24 او 21 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو لا دوام ورکوي. په داسې حال کې چې صوبایي حکومت د مالی ستونزو سره مخ دی، وزیر اعلی محمود خان له مرکزه د بجلی د خالص منافع په مد کې د 15 ارب روپو غوښتنه کړې.
اوس خو زمونږ صوبا په مالی توګه باندې دومره بد حال کې ده چې د تنخواګانو د یو دوه درې میاشتو علاوه دوی سره یوه نه پاتې نه ده.
د جنوبي وزیرستان د مسجدو جرګې له حکومت ته د سیمې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کړې.
هغه وچا گانا دو هغه وچ وش دی هغه د مشرونه ذکر دی، خو موږ هم عوام ته دی خپل مشرون ته دی چې خپل سوچ خپل مطالبه په صحیح طریقه مخشه کې.
زموږ ونیزه خبرونه جمهوریت با هم اوري.
جمهوری اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو، نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو. موسمی تاسو وویل چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې هغه کې د هغې هیڅ بنیاد نه.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم کډمبه موجود ده. افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدنو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په پینډه کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیکرټر تهمینا جنجوا سره جدا جدا ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان د سولې په چارو ورسره خبرې کړي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله پراپور کې.
د پاکستان فوج د عما اړیکو دفتر آی ایس پی آر د جنوري په 18مه خبر پاڼه کې ویلي، د امریکا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال آسټن سکاټ میلر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو راولپنډۍ کې ملاقات وکړو او د سیمې امنیت او افغانستان کې د سولې پروسه مخ په وړاندې بوتللو یې ورسره خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي، د ملاقات پر مهال د جنرال باجوا وینا وه، په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او پاکستان به په دې سیمه کې امن او قلارۍ لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. د جنرال باجوا سره د ملاقات نه وړاندې زلمی خلیلزاد د پاکستان خارجه سکرتری تهمینا جنجو سره هم د پلاوي په کچ ملاقات وکړو او په افغانستان کې د امن عمل په حق لای خبرې وکړې. د پاکستان د بارانو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي، زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو دورو پر مهال د خپلو ملاقاتونو نه پاکستانی چارواکي خبر کړل او تیره میاشت په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کې د پاکستان د کوششونو ستاینه هم وکړه. په پیښور کې میشت خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي، امریکا ګڼي که پاکستان په طالبانو فشار راوړي نو ورسره مذاکرات کامیابی دی شي، نو ځکه زلمی خلیلزاد د تیرې څه مودې راهسې د پاکستان پر لپسې دورې کوي.
د پاکستان غټه غوښتنه دا ده چې د پاکستان سره کنجي ده، هغه کنجي طالبان دي. چې پاکستان طالبانو ته ووایي نو هغوی به چینی خبرې اترې به کوي او چې هغې تر څو پورې دې ته تیار شوي نه چې افغان دولت سره خبرې وکړي، نو سر هغې پورې دا مسله نه حل کېږي. پاکستان هغوی مجبوره کولی شي، پاکستان هغوی د میز ته راوستی شي. نو په دې وجه د زلمی خلیلزاد پاکستان ته ډېره توجه ده.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2018 کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کوم وروستو چې د نوموړي دا د پاکستان څلورم سفر دی. خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی د نوموړي دورې په حق لوایي،
امریکا دا غواړي د طالبانو نه چې هغوی د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او ډزبنده اعلان وکړي. امریکا پاکستان ته هم ویلي دي چې دغه چې کوم دوه خبرې دي، دا که پاکستان کوشش وکړي طالبانو باندې ومني، دوی اوس پاکستان ته دا وایي چې پاکستان دې په دې کې نورې هلې ځلې وکړي. او زما خیال منه امریکایان دا هم غواړي که طالبان انکار کوي، پاکستان هغه طالبانو خلاف ګامونه پورته کوي. سب
زلمی خلیلزاد په خپلو دریو سفرونو کې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی وو، خو دا ځل یې ورسره ملاقات نه دی شوی. طالبان وایي له خلیلزاد سره یې ملاقات د ایجنډې پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شو. افغان طالبانو د جنوري په 15مه په یوه بیان کې خبرداری ورکړی دی چې که امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل د خبرو اترو په ایجنډه کې ور شامل نه کړي، نو اوسنۍ رابطې به ورسره ختمې کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په لسنی مو بجو
تان دهیلې
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو څوکیو ټاکلو په اړه له اپوزیشن سره د مشورو لپاره یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا فیصله وزیر اعظم د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره د لیدو په وخت کړې. په دغه اړه نور معلومات د احمد الله ناو.
پرون د زیارت په ماخام د قبایلي ضلعو 200 منتخبو پارلماني استازو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې ولیدل او ترې غوښتنه وکړه چې تر څو یې په سیمو کې بیا سرشمیرنه ونه کړې شي، تر هغې دې نه صرف د قومي اسمبلۍ 12 چوکۍ پر ځای وساتي، بلکې د صوبایي اسمبلۍ او چوکیو شمیره کې دې هم اضافه وکړي او دا دې 40 ته ورسوي. په ملاقات کې موجود د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د نیمې قبایلي سیمو نه منتخب پارلماني استازي مفتي عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل خپلې جایزې غوښتنې تنی د وزیر اعظم په وړاندې کې خودي نو په کار د چی اومني
ټولې مینګان اوس په دې دي چې دا موږ سره زیاتې شوې ده. په قبایلو ته دي خپل زاړه شیټونه بحال وساتل شي او شپاره څه بځای باندې دي 24 ورپړي موږ خو دغه مطالبه ورنه وکړله چې تاسو قبایلو ته دخل کې زیاتې کې ځکه کرایو سره ظلم شوې ده. د مردم شماري په نتیجه کې مردم شماري هغه وخت اوس وا چې هلته اپریشن شروع وي او ټول قبایل آی ډی پی زو موږ ولو دغه ورته ویل چې تاسو مردم شماري نه هم کوئ نو تمه درخواست درنه کوو چې قبایلو پاٹ بصورت کی کو نمائندگی د
پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال د مئی په پای کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. هم د تیر کال دسمبر په 28 د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه وکړه چې د 2019 کال تر جون میاشتې مخکې به د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د روان کال جنوري په 2 د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو دپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ اعلان کړې چې تر مخه به یې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو په مومندو کرمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ انتخابات کیږي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع نه منتخب استازی او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي وزیر اعظم عمران خان یې په غوښتنو عمل درآمد لپاره یوه کمیټه جوړه کړه او پور امید دی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په 2019 کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د پخوانی فاټا آبادی د 500 لکو نه لږ زیاته ښودلې شوې وه. کومه چې د یادو سیمو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده، نو حکومت له پکار دي چې په سیمو کې دې بیا له سره سرشمیرنه وکړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیایي پروژو عملي کولو لپاره له مالي ستونزو سره مخ دی، د صوبې وزیر اعلی محمود خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی د ګټې شاوخوا 15 روپۍ دې ورکړي. دا غوښتنه نوموړي د جنوري په 15 تر غونډې وروسته کړې. د خیبر پختونخوا حکومت هیله مند و چې تیر کال په نومبر کې به دغه پیسې ترلاسه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وفاقي حکومت ته ویلي چې د بجلی د خالص منافع په مد کې صوبې لا خپل برخه 15 روپۍ ورکړي. دا خبره نوموړي د چهارشنبې په ورځ په وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعظم د سلاکار ارباب شهزاد او خپل کابینې د غړو سره په یوه غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال لیډو ته وویل چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبا او مرکز دواړو کې حکومت لري، بیا هم د بجلی په خالص منافع کې د صوبې په حق ګټلو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه
دا په انسټالمنټ کې راتلی، نو دا چې د صوبې دا نظام چې دا پیچلی دی، اوس خو زموږ صوبا په مالی توګه باندې دوره بد حال کې ده چې د تنخواګانو د 2 میاشتو علاوه دوی سره یوه نه پاتې نه ده، او چې کوم روان کارونه دي هغه هم تاسو به ګوره چې یاره ضلع کې روزانه ټیکهداران صاحبان احتجاج کوي او دا غیر تنظیم د وینا مطابق 10 روپۍ دا غیم پاتې دي. دا کارونو پاتې چې کوم کال مخکې سات رسیدلې دي، بل چې مرکزی بجټ کې به زمونږ د 20 سکیمونه راتلو، دا نوې حکومت چې راغله دی زمونږ د صوبې مکمل پروژکټونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په 15 نیټه صوبایي اسمبلی ته په وینا کې ویلي وو چې له مرکزه به ورته د بجلی د خالص منافع په مد کې 15 روپۍ ورکول کیږي، خو د 3 میاشتو تیرېدو باوجود دغه کار نه دی شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی اوبو او خزانې د کمیټو غړی فهیم احمد منی چې صوبا د اقتصادي ستونزو سره مخ ته، خو وایي له مرکزه به ورته مالی پنګې زر ترلاسه شي.
وفاقیم زمونږ حکومت ته کنه او په صوبا کې هم دا نو مونږ اس سچ هغه سي اپوننت چې څومره لکه شور شرابه جوړي په میډیا باندې هغه شان شور مونږ نه جوړ کړی خو انډر گراوند مونږ لګیا یو لکه خپل کوشش کوو هغه ورځ زموږ میټینګ وو تیمور صاحب پکې ویل چې اسد عمر صاحب سره ما خبره شوې ده چې دا پیسې مونږ ته راکړي لګي ورا بچی جی چاله کا ایڈمنسٹریټیو وجه کې دې شي لکه لګ دیګه فایلونه مایلونه دا شي کې دې کې دې شي نور دا څه خبره نشته
خبریال او د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی بیا وایي چې دا معاملات دومره ساده نه ده او چې تر څو حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه نوی را بللې نشي هوارې دي. نوموړې زیاتوي
نن ما د درې کاله مخکې پورې حکومت دې ټریک لرلو او هغه ته دی وی چې زمونږه تقریبا 200 روپے جوړیږي. مسئلہ دار اگر دا کہ اس تقریباً سلور سوا او اتا آویا روپے کی دی اگر سندھ اور بلوچستان پنجاب ہم کتی دی کہ دا ذر ورکڑی شی بجے پرک دو مشترکہ مفادات و کونسل اگر اجلاس دارا بلنے کی خوالتا با بیر سندھ یہ مسئلہ دا اگر دا سچے جوئی تیماتا ہوگو پورا نمیلاوی دی بریا سندھ نو دا مسئلہ کی دی پوچھ جمال دے اگر کہ ہم اس لکا ڈیلے دے تاخیر ہوئی
د یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت ترمنز د بجلی په خالص منافقه د برخې پاړه اختلاف لډيري مدیر روان دي او د صوبې د پرمختیايي پروژو او منصوبو بندي ټول اډانا په دغه پنګو ولاړه ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز سا. لنډې څپې 2110 15,000 14,500 او 18,000 کیلو هرتز.
تیره ورځ په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د مسودو په جرګه کې له حکومت ته غوښتنه شوې ده چې دغه سیمې ته ورپېښې ستونزې د زر تر زره هوارې کړل شي. دې غونډې ته له کراچۍ څخه د قامی او د سن صوبایي اسمبلۍ هغه استازي ورغلي وو چې د مسجد د سیمې سره تړاو لري. په دغه اړه باندې سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
تیرا ورځ د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر په ټانک کمپاؤنڈ سے د درې مسعود لویا جرگا وشوا چکما د کراچۍ نه د قومی او صوبایی اسمبلو د درې مسعود استازیو سیف الرحمن عالمگیر او ربستان په درنښت شرا غوښتل شوی وا. په جرګې کې موجود مشرانو او دغو استازیو د سولی وزیرستان جنگ زپل سیمې بیا آبادولو او د امن قائم ساتلو د پارا یو بلتا پوخ باور ورکا. د کراچۍ نه د قومی اسمبلی استازی سیف الرحمن مسعود په دغې لړکشه مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېدا.
دا علاقه باندې چې کیم ظلم کیم زیوتای ور سره شوای دی په دا تیر لاس کولا شي خصوصا خو چې کیم ریلیف و ا ریلیف نشه ملاو دا علاقه ته نشه ملاو دا خلک ته نشه ملاو و دا علاقه ته توجه ورته پچار دو.
د کراچۍ نه د دغې ادارې یو بل استازی عالمگیر مسعود زیاته
میج بحیثیت دے حکومت دے نمائندہ دیتا یو غاور کڑائی چے بھائی میج پخپلا دا چے کم وعدے دے تو سرا شویدی دے فاٹا ریفارمز پا مت شے چے کم دے ایجوکیشن کوٹا بڑھاو شویدو چے کم این ایف سی شے شیر ملاو شوائی دائی لیا چے کم دے فاٹا کے پی کے مرجر دائی پا دیشے چے کم دے دے حقوق تے یا ڈی لیمیٹیشن دائی اے دغ ونڈے اے دغ نمائندگی اکاوی واتا دے دغ خلق ترجمانی اکاوی دا چے کم دے وینے رشتہ دو دغه خال کے سرا داو حلولا سوتی انشاءاللہ.
دے دغه جرگے پا باریک شے دلتا موجود یو مشر جاوید شابی خیل ستا سورات لارل واروائی زنے.
صرف دا یو ټکا درته کوي چې توره ګیره مې شو سپینه زه حیران یم زه رحمان خو نه عاقل او نه بالغ شو مش طرف ته یو متل دی یو سړی به دغه ویل به وي چې غونډه مې در جار کې خو چا قدر کراوه ماشا هغه وچا گانا دو هغه وچ وش دی هغه د مشونه ذکر دی هغه د غې زاړې خلک ذکر دی بے شکه مش په دانن قسم چې رغلی ودا ماسی دی مې دې په جوړته دی په همت مندې فخر کې دې ماشاالله خو مې ژوند عوام ته دی خپل مشون ته دی چې مې څه په چار دو چې لشکي چې کیند خپل سوچ خپل مطالبه په صحیح
وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد یحییٰ اخونزادہ ناست وا اغوی مل منوتا ستڑی مرشی وویل او زیا زیاته یکړه چې د قانون ساز ادارو د پاره د کراچۍ نه دا درې استازي او د سولي وزیرستانه بریالي شوي. دوه نور نمایندګان جمال الدین مسعود او علي وزیر کادرنګ وزیرستان د پاره یو ځای ژغ پورته کی. بیا به دلته شوي تاوانونه ډېر زر کی په ګټه بدل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دا عموماً ضلع سدین کوائی د پیخور ہائی کورٹ تر حکم رستو پسیم کی گنے مقدمے زنڈی دری دی زکچ انتظامیہ د ہوارول واک نه لری. پیخور ہائی کورٹ تیر کال د اکتوبر پیو درشم نیٹا پیو فیصلہ کی ویلی وچ د پاکستان حکومت دے د ہیواد قوانین تر قبائل و غزی. عدالت دا هم ویلی وچ په قبائلو کې نافذ لنډ محاله قانون بعد نومبر تر پای ورستو قانونی حیثیت نه لري. په دغه اړه معلومات شانواز ترکزی راکړي.
کلنه چې پیښور های کورټ په پخوانی فاټا کې د فاټا گورننس انټرم ریګولیشن قانون غیر آئینی ګرځولې. له هغې وروسته په مومند کې د التوا کار مقدمو شمیر یو نیم سلو اوخته. د 51 سب ډیویژن د کمشنرۍ چارواکي وایي چې د های کورټ د فیصلې وړاندې د هغوی سره څلور مقدمې روانې وي، خو چې کله نه دغه قانون های کورټ ناقانونه وګرځاو د هغوی سره د التوا کار مقدمو شمیر 55 ته رسیدلی. په دې مقدمو کې زیاتره مقدمې دیوانی لکه د ځمکو او غرونو د تنازعو دي. د ملک محمد امین په وینا هغه خپل یو مقدمه په شریعت او قانون دواړو کې ګټلې وه، خو د پخواني اف سي آر ټریبونل نه د هغه وخت د پولیټیکل انتظامیې ته دغه مقدمه واپس شوه او د دغه مقدمې اورېدنه لا هم د اوسنۍ کمشنرۍ انتظامیې سره روانه ده.
په ماغه درنګ کې مې پیښو چې زما په درنګ کې غیر جانبدار خلځی کار کوي پوښتنه کنه هغه بندول باندې ما چې کوم دی دغه ور کړو. دوی ته مې ویلو چې بيدا ما ګټلې ده ورشه په کیس زما په دفتر کې پروت دی اډر جرګی پیسلی او کی پوښتنه کنه عمل خو به د بل چا کار دی عمل په به سوک نه کوي. نو زمنګ داسې اراده ده پوښتنه کنه چې دا کیس زما دلته کې نکیږي نو زه خامخا چې کوم دی مخ کې دروازه ټک ټکوم.
د پندیالې ملک سردار خان وای چې دغه په سیمه کې په قامیز مکه د سړک ته جوړونې لپاره کمیشن یو زورور تن اخسته. نو دوی پر په قبایلی عدالت کې یو مقدمه کړې وه او دغه مقدمه روانه وه چې های کورټ د پخوانی فاټا د پر قانون غیر آئینی وباله. نو د دوی مقدمه ورسره هم ولاړه ده.
سرک دا په ګردای وته وې پندیالای کې تقریبا څه کم 12 لک روپۍ به راغلي دي. دوی استاد بلانجر تنازع حل کوي. نو دوی موږ به جرګنی سو جرګه چې ونی سي کنه ام شیز منګ دی یو کس را پاسې د لید دغه پکې اقم نشته دي. سره پرابته کړي دا باغې وجره نه بند کړي.
زاکر خان د یو غون تحصیل دفتر مخې د سټامونو او عدالتي درخواستونو لیکلو خپل نجی یا پرایویټ دفتر دی. دی وای د کور د فیصله ورستو دا غوي کاروبار هم ټاپه ولاړ دی.
هر قسم درخواستونه استامونه وغیرہ عدالت سره سم ریلیټډ کار دی هغه ټول موږ دلته کو اختیار نه پوهی عدالت سره اختیار نو کنه دلته او زمونږ کار خو بيخي ټاپه دا ولاړو چې لکه نو د فوټو سټیټ کار نو درخواست لیکل نو استام لیکل نو دغه زمونږ روزګار هم دلته دغه روزګار بل څه روزګار دلته زمونږ نشته.
سپریم کورټ ورځ وړاندې د صوبایي حکومت لخوا د پیښور های کورټ د فیصلې خلاف د اپیل په درخواست کې ویلي چې صوبایي حکومت دې په پخوانی فاټا کې ټول ادارې لکه تعلیم صحت پولیس عدالتونه او نور په شپږو میاشتو کې دننه وغځوي. خو د اف آی جی آر د بیا بحالي دو په اړه کومه خبره نه وکړي. د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد پوینا چې هغه ته د صوبایي حکومت لخوا کومه اعلامیه لا هم نه راغلي چې د التوا کار مقدمو سره څه وکړي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، یا کاغون
د مشال ترنا لاندې.
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیرا سخت روانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو درنګ شیبه لپاره پښتونخوا کې یو نیمه بجه کې دن کې د ماسپخین د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر پرون په پینډی کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او ورسره یې د سولې په بهیر او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. جسټس اسیب سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه واخیسته. نن په ایواني صدر اسلام آباد کې ولسمشر عارف علوی له نوموړي څوګند واخیست. کوسا به د روان کال د دسمبر تر 28مې د سترې محکمې مشر قاضي یا چیف جسټس وي. پرون په بلجیم کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړو او ملاتړو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین په مناسبت لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلجیم د کمیټې مشر عابد جان تیر ماښام مشال رډیو ته وویل د برسلز په لاریون کې یې د پاکستان له حکومته د مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر اسیف علی زرداری دا وکړی چې د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنې موده پوره نکړی شي. نوموړي پرون د سین په بدین خار کې ولسی غونډې ته په وینا کې په وفاقي حکومت نیوکې وکړې. وی ویل چې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د زرداری د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د هیواد د اقتصاد ښه کولو هڅې کوي. او امریکا د استازو جرګې په یو پریکړلیک منظور کړی چې موخه یې له روسي کاروباري اولیګ دری پاسکا سره په تړلو شرکتونو د بندیزونو لرې کولو مخه نیول دي. امریکا دا بندیزونه تیر کال په اپریل کې لګولي وو چې له کبله یې د فلزاتو نړیوال بازار تاواني شو او په امریکا او اروپا کې یې کاروبارونه اغیزمن شول.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو وسخ شوې دي. زموږ د ونیز خبرونه تان د هیلې د خبرونه تاسو د پاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تان د هیلې.
په دې پروګرام کې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقوقو فعالو انجنونو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې لې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتنو په قامي تحریکونو کې خزو ډیر مهم رول لوبولی دی، که څه هم د خزي په شمیر کې ډېرې کمی دي. په خیبر پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې اوس هم د پخوانه زیاتې خزي په سیاسي ګوندونو، د بشري حقوقو په ادارو او یا پر ټولنه کې د خپل حق پورته کوونکو په لیست کې لیدل کیږي. په دغو کې یوه د مردان ثنا اجاز هم ده.
هر هغه انسان سره کې خبره کوي چې څوک نامي پښتون دی،
سنا په خیبر پښتونخوا کې د 13 کلونو راهیسې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوي او اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ یوه فعاله غړې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي وایي د سړو په مقابل کې ښځې او نجونې فعالانې د ټولنې د منفي رویو نه زیاتې متاثره کیږي. سنا اجاز د خپل ځان په اړه وایي
د سړو په مقابله کې ښځې چې کله داسې کیسه اب سړک مدريږي هغه احتجاج هم کوي، هغه جیل تمزی تانی تمزی هغه شپم نګوري ورځم نګوري سه هر وخت ولاړې نو هغه ته ډېر ستونزې جوړېږي. لکه کردار کشي ټولنه اهم شی دی چې کردار کشي ستا خلک کوي او د بده مرغه پښتانه په خپل ستا کردار کشي کوي تر هغې د حقونو د پرواز پورته کوي او ستا سره دا چل کیږي. زما ذاتی چې زه خبره وکړم نو ټولنیز رسنیو زما تصویران ایډیټ شو واچولې شو، زما رونو ته زما تصویران ولېږلې شو، زما خاندان کې خلکو ته ویناګانې پسې وشوې، زما باندې اف آی آر وشوې، زه گرفتار شوم، زه د نوکرۍ نه څو ځله وستلې شوم، زما مالک مکان ته ویلی شو چې دا د کور نه وباسه، سوشل بایکاټس زما وشو، ډېر ادارو ته ویلی شو چې دا خبرونه مراغواړي. زه بحیثیت یو ایکٹیویست صرف نه یو کام پرست خزا زما ډیر څه زغملی دي ډیر سیزونه مې تیر کړی دي ډیر مسلې را تر پیښ شوي دي ډیر یوازې کړی شوی یم ډیر سیزونه را باندې تیر شوي دي او ټول نام خبره هتا را پرخې چې دا دونه څه زغملو نه پس هم چې کله پښتانه ناری پورته کوي چې کله سلوګن چانټینګ کیږي نو د سړو نمونه اغستل کیږي بحیثیت یو اتل خزا اتل گڑن پا پختنو کی مشکل ادا بیا ستا د پارا یو مخصوص فریم جوړ کړی شي تا تل نشی کی دی اول ته خزای ستا د پارا به خلک ناری نه لګی ستا نوم په احترام نه اخلي ستا باندې کردار کشی بکیگی او ستا باندې به تورونه پوری کیگی داغی سره سره با تاله په فیصله سازی کی حصہ نه درکړی کیگی تا به زنده باد مرد آباد او خپل پروګرامونه ساتل له خو به کې نه دی خلکو د دنیا ته به خیر چې مونږ خزه ساتو خو فیصله سازی کی به تاله غا حصہ نه درکړي داغی د پاره ډیره جګړه سونه جګړه چې مونږ بهر کو دونه دننه هم کو زه د پاټې نه وستلې شم زه صبای نائب صدرم د امینه شل ګوند داسې ډیر سیزون نو کرونه وتل د پاټې نه د پوزیشن نه لري کېدل خو زه دا ګړم چې دا هر
سنا وای په سیاسي ګوندونو او نورو شوبو کې د پخوا په نسبت خزي او نجونې اوس زیات لیدل کیږي خو د بشري حقوقو لپاره په فعالیت کې لا هم د خزو کمی دی
زه د تیرو زموږ خالي زما لاس کاله وشو په دې اکټیویزم کې د پښتنو د حقونو لپاره آواز پورته کولو کې جنرلی که ماته وایي نو زه د بشري حقونو کارکوونکي ماته وایي خو زه بنیادي طور د پښتنو د حقونو لپاره آواز پورته کوم بیا په هغې کې دننه زه کوشش کوم چې زیات د پښتنو ښځو د حقوقو خبره وکړم پښتنو کې المیه دا ده چې دلته په معاشره کې د هیومن رایټس یا بشري حقونو والا ښځې شته د ښځو د حقونو دغم شته خو د پښتنو د بار آواز پورته کولو ډېر کمې ښځې دي دا نه چې نشته خو ډېرې کمې ښځې دي یا خو هغه د کمپرس ګوندونو غړي دي او ډېر کم داسې دي چې هغه د کوم کمپرس ګوند سره تړون نه لري خو هغه د پښتنو د بار آواز پورته کوي ما اول د پښتنو د بار آواز پورته کړو غی نه پستا کمپرس ګوند د عوامي نېشنل ګوند حصہ شوم ډیر پاس پنځه کال پاس تقریبا زویا پښتني زب پخوا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې زب پخوا یوازې وم چې کله د ای پی ایس واکه کې دا بشک مو سره وو دا سه خلک هر ځای بنو مخصوص زینو کې باغی موجود وو هر ځای ته تګ هر ځای ته ځان رسول پښ پکې متل سحر وختي متل په سړکم کې ناشته دل ما د یاد شي د د ای پی ایس په دغه کې هړتال شو نو ټول خزوې چې موږ به دعا کوو سوشل میډیا باندې به پوسټونه کوو نو ما هغه وخت کې ډاکټر سید عالم محسود ته ویلي وو چې دا په دې بنیاد تاسو ما نه بوځئ چې زه ښځه یم نو زما خپل ښځتوب ډېر خوښ دی چې زه ښځه یم شکر دی چې زه ښځه یم خو زه دا هیر کوي چې زه ښځه یم که دا بنیاد دی خو ما بوځئ ځکه چې زه تر هر هغه حد زما چې کوم حد پورې ماته لګي چې زه د خپل کام د حقونو غوښتنه کولی شم نو پاره کې بیا موږ گرفتار شوو موږ شپېته کسان او هغه شپېته کسان نو کیسه زه واحده خزم نن چې موږ ګورم ډېر خزي او زما دا زړه دومره خوشحالي ځکه چې دا د کام د بریالي کېدو یو 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 امید دی یو 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 دغه دی چې دومره ډېرې خزي راوځي
سنا اجازوائی د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالی حمله دا شان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د مشال خان وجنا او داسې نورو پیښو خلاف په غک پورته کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوې ده خو کورنۍ یې مرسته کړې او هم دغه د دې طاقت دی
کور والا خدا سے حل دی چې زما کور والا زما توریانی په 1900 کې بهر سبقونه ویلو دا مسلې راته نه وی چی بهر نه دی تک یاس نه دی کول خو او یو وار صرف د مشال خان په کیس کې دا غینه مخ کې په ای پی ایس کې ډیر زیات مسلې شوی خو غو دومره زیات نو خو د مشال خان په کیس کې زما دړکې زما کور و د باغ شانتي حالي څنګه چې د مشال خان بو زکه چې په مردان کې د خزو د غمنګ کړو هغه ما یو ځل پلان جوړ کو بیا هغه ڈی پی او کینسل کړ سوال جوابونه راغلل چې د دې باغ شان هری نوغې کې زما مور ویلو چې زما هر څه قبول دی خو زما داسې ستا دغه نه دی قبول داسې مرګ مې دی نه دی قبول نو ته دغه قبول اوس په پښتون ژغورنې غورځنګ کې سس ډېر مسلې راغلې زه ذکر نه کول غواړم ځکه چې زه نه غواړم چې ډېر خلک دې بدزړه شي او هغه دې مخې ته ناراضي نو په هغې کې زما مور دا تمه لرله چې هغه دا وایي چې ته خپل سبق تم خرشا لگ مودا بریک واخلا مکمل نخی نو سبق وای مخ کیو کا غواڑی چیز پی ایچ ڈی کم نو اگے تا کوشش تے خو نور داس نہ چے زید جلسے نہ من کریم دے جلس دے لوس نہ من کریم تے ز گرفتار شے ام کہ ز ما مور پلار ز ما خوین دی ز ما رونا ما سر ولار دی دا دومرا پ پٹولنی ز رسنو چے سیزن او کری شو ز ما رونا تو لے گلی شو نو دا گی ڈیر زیاد سپورٹ تے بل ز ما مور ٹول مر دے پتن خدمت کرے دے او اگے پدے کے دغنہ دے کرے او داغی دا کوشش تے چمنگا داغی نہ زیات کری شو نو زما کوشش ہم دا سی دے او کلا کلا زما مور لگا دغشی او غا سنگش راست ما ہوئی چی اگا ہوئی چی کم اس کم پرگ دے ما خو لگا پکے دغا اخلا تا بی خیلی ون تو برا غست تیرے نو دا سیزنو
د بلوچستان د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګالونی د طب زده کوونکي او یو شاعر هم ده. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه بله تکړه فعال ده. وړانګوایي باید نجونې د خپل ولس پر مسلو ځان پوه کړي او په دغه لړ کې یو مهم رول ولوبوي.
موږ چې کوم تھک دی دوی له چې کوم موضوع د ځی خلکو سره ناسته ولاړه خاص کر له زنانو سره دا ډېر دردونکی منظرې لکه ته داسې یو ښځې سره میناوړي چې هغه خپل درد تا ته بیانوي چې خاوند دی نسته ورور یې نسته زوی نسته دا ډېره د درد خبرې ډېره د تکلیف خبرې چې ته داسې انسانان اوري او بیا زما تھک و دې خلکو ته کوم چې زموږ احساس دی هغه چې لکه څومره چې موږ ډیرو ډیرو خلکو سره ملاوږ هغومره موږ له کام سره مینه هغومره موږ له وطن سره مینه هغومره پراخه سي نوره موږ وایو چې دا کار لږ دی موږ نور کار وکړو نور کار وکړو نو دا ډیر دردونکی احساس.
وړانګ لونی وایي د پښتنو د حقونو لپاره په غږ پورته کولو کې د ښځو او نجونو رول ډیر مهم دی.
زه چې کله دې تحریک ته ګورم په دې تحریک کې چې څومره د پښتانه ولس باندې غمونه تېر شوي هغه چې کوم راپورته سوه د دې چې کوم تکلیفو سره موږ خبر سو لکه موږ ځای په ځای ځو هلته تر دې تحریک له مخه موږ داسې خبر وو چې په سوات کې اپریشنونه اوسو په وزیرستان کې اوسو خو موږ داسې دومره ورته لکه داسې نو خبر لکه څنګه چې موږ دوی ته ورالو دوی سره کښېنستو دوی به ولیده. نو زه دا فکر کوم چې موږ چې کوم کار کوو د دې ولس لپاره دا بیخي کم دی. دا پښتانه خاوره پښتون ولس چې کوم دی هغه ډېر تر ډېر تکلیفو لاندې دی. نو چې موږ دې تکلیفونو ته ګورو موږ وایي چې پکار دی چې موږ په سهار او ماښام کې یو منټم په آرام داسې نه کښېنستو چې په کوم کې چې د پښتون او دغه خبره نه وي موږ داسې خبره باید نه وکړو. او زه چې کله دلته دغه راغلی یم او بیا چې زه چې څومره په غرونو ګرځېدلی یم دلته ولس کام وطن چې کوم دی په دې کې ښځه او نر ګډ ژوند کوي. په دې کې که درد و که غم و که شادي و دا موږ په ګډه سره یو وی لکه داسې نه ده چې یو غم راځي هغه به بیا د کور خالي پر سړي او پر ښځه به نه وي. داسې نه ده. نو ملک او وطن چې ته کله جوړې په دې کې به د ښځې او د نر سړي چې دی هغه به کار برابر وي او بل ښځه چې کومه ده هغه تا ته ټول کام در جوړوي. نو چې ستا کله ښځه سیاسي پوهه سي دې ته سیاسي پوهه ورکړي نو دا به ستا کام به ټول سیاسي سي ټول کام به د سیاسي سي. موږ چې دلته پښتون وهل شوی دی هغه له دې وجه به لا بنئ چې دوی سره اتفاق نه لري سرویشل شوي دي. غټه وجه یې دا ده چې دوی غیر سیاسي پاتې شوي دي. خلک دوی سیاسي پوهې نه لري. نو چې کله موږ انسانان سیاسي پوهه کو بیا خاص کر ښځې نو چې یوه ښځه سیاسي پوهه سي بیا د دې روان چې کوم کور دی کوم خاندان سي دا جوړي هغه به ټول به سیاسي وي. او چې کله انسان سیاسي پوهه سي نو هغه بیا په کام او په ولس او په خپله خاوره بیا هغه تر هر چا ښه کلک لري. نو د ښځو کردار په دې معاشره کې له سړیو سره درېدل دا ډېر اهم خبره ده ډېر ضروري خبره ده. موږ هم د کم حالات نسی بدلېدلی دا شرط دی چې که تاسو غواړئ چې د کم حالات د دې ولس له تکلیفونو راووځي د دې کم حالات بدل سي نو پکار دی چې په دې کې ښځې ورسره راووځي.
سنا اجاز وای په پښتنه ټولنه کې اوس هم دا خبره زغمل ډیر ګران کار دی چې واخزه یا جنې دی د خپل ټولنې ته مسلو او یا د خپل حق په اړه غږ پورته کړي. هغه وای دا د خپل کار او فعالیت پر وخت ګڼو شخصي مسلو نه هم تیر شوی دی.
زما شخصي ژوند کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. زما دا خیال و چې زه به یو عام بشري حقوقو باندې کار کوم کې چې کوم ژوند هم کوي، خوشاله هم کوي، واده هم کوي، مینا هم کوي، هر څه کوي. خو ما ته دا احساس ډیر پسته شو چې زه صرف بشري حقوقو باندې کار کوم کې نه، زه پښتنو په بشري حقوقو باندې کار کوم کې موقام پرست مبارزه را د ډیر ګران کار دی او دې سره نور سیزونه نه کیږي. دا سده پرخې چې پښتانه او په زرګاو سلی روچت شي، دا سه به ووایي چې دا سه ښځه چې د پښتنو د پاره دونه قربانۍ ورکوي نو موږ پرې ویاړ کوو. زموږ ویاړ دا، موږ پرې خوشحالي ګو. زموږ مبارزه خور ته دا ده خو دا سه ښځه خپلولو ډیر ګران دی. په معاشره کې دا شی زغمل چې ستا د کور ښځه په سړک کې نه احتجاج کوي، تاڼو کچرو ته ځي، وهل خوري د پولیس نه، بېشانه د هغې کردار کشي کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، د دې دپاره ډیر غټ زړه پکار دی. نو دا ټول سیزونه زما مخته وو. نو ما بیا په خپل سوچونو کې او خپل روان چې کوم پلان و زما د مستقبل پای کې ډیر بدلون راوستو. ډیر سوي چې هغه ما ته لګېدل چې دا اوس نشي کېدی، نو زه هغې نه زه کلا رشم. داسې ډیر سیزونه دي چې موږ غواړو چې داری ژوند کې، خو چې بل اړخ ته زه ګورم نو ما ته دا احساس کېږي چې ډیر کمې داسې ښکرزې دي چې هغه دا کار کولی شي. او ما ته لګي داسې چې زه کولی شم، نو زه به کوشش کوم چې ډېرې ښځې دې طرف ته راشي. ډېرې ښځې دې دا سوچ ولري کېدی شي چې د ډېرو ښځو راتلګ سره د زموږ په معاشره کې د سړو یا د پدرسری نظام دې کې بدلون راشي، نو بیا به شاید زما په شان سو خپل د فیوچر پلانز نه بدلی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی په داندې هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا آواز دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو سخت شوې د ونیز خبرونه جمهوریت په دا خبرونه کې په پاکستان کې د جمهوری ارتقا عمل ته کتنه شوې ده. دا خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي.
جمهوریت ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د حکومت جمهوری نظام څنګه ارتقا کړې ده، په دې هیواد کې د جمهوریت پر وړاندې د خنډ پیدا کېدو عوامل څه دي، او دا چې د دې هیواد د مسئلو حل په کوم نظام کې دی. دا او ځینې نورې پوښتنې په روانه خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت پر تاریخ خبرې وکړې. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د پرله پسې پوځي رژیمونو راتګ د دې هیواد جمهوری سفر ته تاوان ورساوه. همداراز په پاکستان کې یوازې پوځ نه و چې بیا بیا یې د دې هیواد جمهوری عمل اغیزمن کړی دی، بلکې په دې هیواد کې د آئین یا اساسي قانون د جوړېدو عمل هم ورو و. له دې سره سره تر ډېره دا فیصله هم ونه شوه چې په هیواد کې باید صدارتي یا ولسمشریز نظامي او یا هم پارلماني. خو د 1993 زیږیز کال اساسي قانون کې په پاکستان کې د پارلماني جمهوریت نظام عملی کول غوړه وګرځول شو. خو بیا هم دوه کودتاګانی وشوي او څو ځلې ولسمشر حکومتونه ړنګ کړل. په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکي ډاکټر خادم حسین له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت عمل پر وړاندې لا هم خنډ شته دی او د دې وجه دا ده چې دلته غیر جمهوریت قوتونه مضبوط دي.
پاکستان کې جمهوریت نظام لا په خړپوسو کې دی او تر ډیره حده پورې غیر جمهوریت قوتونو دغه جمهوریت نظام او جمهوریت ادارې او جمهوریت رویې د سماج مخ کې پرمختګ نه دی پریشي.
پاکستان په 1947 زیږیز کال کې د هند تر ویش وروسته جوړ شو. په دې هیواد کې پوځ ولې دومره پیاوړی شو چې د دولت یا ریاست ټولې چارې یې په خپلو لاسونو کې واخیستې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وویل اصلا په هغه وخت کې په پاکستان کې مسلم لیگ ګوند ډیر کمزوری و او دا چې هیواد له بهرني خطر سره هم مخامخ و.
خبر دا شو چې شروع کې قائد اعظم محمد علی جناح د وفات وروسته چې کوم د مسلم لیگ ډیر کمزوری و خطر جوړ شو. پاکستان بالکل سلاونا چې خپل دفاع کړی وي اوبه پہ بندے شوی ہوئے نو دې حالاتو کې هغه یو ڈیولپ شي نیشنل سیکورٹی خطرہ کې شو.
په پیښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې پوهاند ډاکټر اعجاز خان هم د بریګیډیر سعد محمد خان له خبرو سره موافق دی، خو وایي چې په سیاست کې د طاقت یا واک یو مرکز موجود وي.
سیاسي لیډرشپ یو شروع ولنا مسلمان هغه کمزورتیا وا چې هغه څه لار ورکا کوئی سیاست کی طاقت داسې شی نه چې هغه څه سینټر پکا دے دا نشي یې دی چې چرته بني کو ما سره ما کې طاقت نه وي چې خپل شی خپل حق ساتم بل کس وی والی څو چې شتي شي چې هغه طاقت یې واخلي دا داسې نه وي چې خلک خره نه وای چې زه راځم دې سره دی نه
پوهاند اجاز وایي د پاکستان او هند دواړو پوځ د برتانیې تر واک لاندې جوړ شوی و، خو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او نظام ډیر کمزوری و نو ځکه پوځ ته لار په لاس ورغله چې د هیواد پر هر څه واکمن شي.
پاکستان فوج د هند فوج یو برتانی فوج نه راغلو یو ټریننګ یو خلک یو دغه خو هند کې چونګي هغه چې کومه پارټي او کانګرس پارټي هغه جمهوریت اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو د هند خلکو نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو. دلته کې موسمي تاسو وویل چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې هغه کې د هغې هېڅ بنیاد نه و. په پښتونخوا چې هغه صوبه سرحد اوس پښتونخوا دی دلته کې هغه کمزوري پارټي وه دلته کانګرس حکومت و. په پنجاب کې داسې وه چې هغه د یونینست دغه و او هغې سره جناح صاحب خبرې اترې و چې یاره بس حضرت خواصم روان دی او تاسو هلته چې لاشئ نو هغې لاندې به وي دلته به ډېر لوی طاقت وي هغې راغلل او یو لب جبې ورسره وکړو او هغوی مسلمي تلل او هغه سره وکړو. هلته کې بنګال کې مسلمي وو خو مسلمي وو تو مسلمي او پاکستان بیا د بنګال هغه حیثیت نه و. پاکستان په سیاسي سټرکچر کې د پاکستان د خلکو برخه شروع نه کمه وه دلته.
پوهاند اعجاز خان وایي د پاکستان جوړولو د غورځنګ له وخته د دې هیواد تر جوړېدو وروسته مذهبي رنګ زیات غالب و او له هند سره هم د دښمنۍ کار له مذهب سره وتړل شو او همدا وجه ده چې په پاکستان په یوه امنیتي هیواد وربدل کړل شو.
پاکستان په سوچ کې د اسټابلیشمنت کې او د ملکی شناخت کې چې دا مذهب دا عنصر وو چې هغې او د هند سره اوس بل ملک سره اختلاف ورانه اجاره کې دا د بین الاقوامي تعلقات عام معمول دی ټول دنیا ورورته روان دی څو غلط دی څو ټیک د هند ټیک د پاکستان ټیک د بیره خبره خو دوی دواړو ملکونو دا جګړه د دو مذهبونو جګړه رنګ ورکړی شو. دلته زور ورکړی شو چې هند چې دی نه مني رښتیا یا دروغ دا یو سیکیورټي پرسپشن جوړ شو. سیاسي حکومتونه کمزوري وو چې هغه کنټرول ساتي هغې ډېرو فوج ته لار ورکړه.
پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي تر اوسه د پاکستان پوځ د دې هیواد پر مختلفو پالیسیو او تګلارو غالب او حاوی دی.
تر اوسه پورې هغه کې د فوج کردار چې کوم دی نو هغه یو ایکزاجریټډ لغه دی
پریزنس دی د پاکستان په پالیسو باندې، د پاکستان په خارجه پالیسو باندې، داخلي پالیسو باندې حاضر دي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پایل کې د سیاسي کمزورۍ له کبله پوز او له دې سره تړلې ادارې د پاکستان چلولو ذمہواري شوې. تر دې وروسته څه وشول چې سیاسي عمل او سیاسي ګوندونو پرمختګ ونه شو کړای؟ ډاکټر خادم حسین وايي په دې هیواد کې اوس هم ځینې دولتي ادارې زیاتې پیاوړي دي. دی وايي د دې ادارو د پیاوړي کېدو له کبله د پارلمان قوانین نه عملي کیږي.
حکومت او ریاست دو جدا چیزونه دي. ریاست باندې د سي ادارو د قبضې د وجنه یا د سي ادارو چې هغه سمراجي دور سره د تسلسل په حساب خپل زیات طاقت او قوت لري، هغه د خلکو د نمائندګۍ په ضد یا د خلکو د شراکت دارۍ په ضد په دې ټول ریاستي عواملو کې یا ریاستي عملیاتو کې، یا ریاست چې کوم فرد سره یا یو انسان سره یو کس سره کوم معاهده دستور په شکل کې د هغه دستور باندې د عمل کولو دپاره د پارلمان څومره قانون سازۍ چې دي هغه ځای په ځای د نفاذ نه پاتې کیږي.
هلته پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي د پاکستان مذهبي شناخت یا پیژندګلوۍ بهیر په دې هیواد کې د ټولو قانونو نفي وکړه، د دوی دریځ رد کړ او د دې له کبله جمهوریت لا نور کمزورې شو.
یو مسلمان دی، یو پاکستانی دی، نو هغه کې پاکستان کې د شروع غوښنه د خلکو نیګیشن شروع شو، چیرې نه پاکستان نه سندستان نه بلوچستان نه بنگالستان، هغه سنټرلیشن چې مرکزیت چې دی په زور طریقې سره دنه دا کولو نور.
ډاکټر خادم حسین له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دا هم وویل چې په پاکستان کې یوازې د پوز راتګ او واکمنېدل د جمهوری نظام پر وړاندې خنډ نه دی، بلکې په دې هیواد کې د یو جمهوری سوچ او فکر پیدا کېدل ډیر ضروری دي. نوموړي د جمهوری نظام جوړېدو لپاره یو تسلسلي عمل بیان کړ.
جمهوری عادت یا جمهوری رویه یا جمهوری طرز د ژوند کولو، هغه په سماج کې وي، هغه په کلتور کې وي، زموږ د جرګې مرکې چې کوم نظام دی دا یو جمهوری رویه ده. مونږ چې د بل خبره اورو په هغه کې دا مفروضه ده چې هر انسان سوچ کولی شي او د هر انسان سوچ اهم دی او هغه ته ځای ورکول پکار دي، او چې کله ډېر سوچونه راجمع شي نو هغه نه یو اجتماعي سوچ وجود ته راشي او هغه اجتماعي سوچ نه بیا اداري وجود ته راشي، او چې کله اداري وجود ته راشي نو هغه نه نظام وجود ته راشي، نو د جمهوری رویه نه جمهوری نظام وجود ته راځي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول په تیرو څه د پاسه شپېتو کالونو کې جمهوری نظام له خنډ سره مخامخ او دا نظام ډیر کمزورې پاتې شو. کارپوهان وایي پاکستان اوس هم د یو هیواد په توګه له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی چې پکې د دې هیواد بد اقتصادي حالت، ترهګري او د هیواد دننه د سیاسي عمل کمزوري تر ټولو لوی مسئلې او ننګونې دي. په دې صورت کې د دې مسئلو حل څه دی؟ ټول کارپوهان په دې متفق دي چې جمهوریت او یوازې جمهوریت د پاکستان د ستونزو حل دی. ډاکټر اعجاز خان وایي پاکستان داسې دی لکه مریض انسان، او مریضانو ته باید پر وخت دوا ورکړل شي، او دا دوا د جمهوری عمل تسلسل دی.
ګوري لکه انسان کې چې یو مرض وي، زه ډاکټر ته ځم، نو یو خاص هدف دی مرض یې ډاکټر علاج کولی شي، کړه اوس مرض یو خاص ځای نه زیات شي ډاکټر هم دا ته وایي زه خدای ته دوا کوه، نو خلک ورته ختمي نه کوي، ناچ ویجاړي او جان اخر کې خدای ته وسپاري، نو او د دنیا نه لاړ. نو دا دی چې د علاج مې یو وخت دی، اوس هم دا مرض یو خاص حد نه ډېر زیات دی، او دې علاج به ډېر زیات ګران کار وي، خو علاج یې جمهوریت دی. آ دوائی به ورکې نو رو رو کېدی شي دا مریض سم.
بریګیډیر صاد محمد خان وایي جمهوریت ډېر صبر غواړي. د ده په خبره ډېر کرپټ یا په اداري فساد ککړ کسان په دې هیواد کې اوس هم واکمن دي، خو له ډیموکراسۍ پرته ښه نظام نشته.
جمهوریت سره باید صبر لمن نه پرېږدي، ځکه چې دا داسې لس پنځه لس کاله شل کاله دی به پاکستان لغوندې کې صبر ورکوي، غلط خلک به لکه اوس څنګه دغه شوي دي راغلي نمبران راغلي دي ټول غله دي په صبر پوهېږي نه اهلیت هم نه لري، نو د هغې په وجه باندې د فوج یو دغه هوي هغه د هغې باندې حاوي شي، ځکه چې یو سړي که قابلیت هم نه وي او کرپټ هم وي نو هغه بیا تر اندازه کولی شي چې هغه څه حالات دي. خو بیا هم
ډاکټر خادم حسین هم د پاکستان لپاره جمهوریت یوازینی غوره نظام بولی، خوای د جمهوریت عملی کېدو لپاره باید ځنی کارونه وشي او ځنی کارونه خو په تیرو کلونو کې شوي هم دي. د وای د پاکستان اساسي قانون عوامي کړل شو، د صوبو واک پراخ کړل شو او د خلکو رائے ته ارزښت ورکړل شو.
یو خدای چې د پاکستان دستور څنګه عوامي کړی شي، څنګه د عوامي نمائندګۍ په حساب لاړ شي، دیم کار دا وکړی شي چې څنګه د پاکستان دستور کې د وفاقي اکایانو یا د صوبو اختیار یا د صوبو خودمختاري څنګه په مخ کې لاړ شي، او دریم کار دا وشو چې څنګه د پاکستان عمومي ساختونه چې ستاسو ویلی شي یا سټرکچر چې ستاسو ویلی شي یا ساخت یا جوړښت، په هغې کې څنګه د خلکو رایې اهمیت اختیار کړي او د څه ادارو رایې چې هغه د هغې ذاتي رایې کېدای شي یا د هغې د مفاداتو په حساب کېدای شي هغه د خلکو مفاداتو ته بدل کړی شي. دا درې عوامل وشو.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو د کارپوهانو له نظره خبر شوئ چې په پاکستان کې جمهوري نظامي حکومت څنګه پرمختګ او ارتقا کړی دی او څنګه لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دی. په راتلونکو خبرونه کې به له بلې موضوع سره حاضر شو. تر بلې اونۍ مو په مخه.
جمهوریت
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو